سرته روانې وي. د جمهور خبري اژانس په ګډون ځینې رسنۍ لیکلي حمله کوونکي د دغو ښځو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوی اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پیښه کې دوی افغاني ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته یې د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیې ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشري معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تبعیض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیې ته لاړ او له خپل ترک سیال سره یې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. ډنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د ډنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړی. د غیدارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، ډنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالره مرسته کړې. یو امریکایي چارواکي ویلي، د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی. ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي، د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت په خوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د 3 تلین پر مهال شوې وې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. ملماته خرغلاست و استرمشی په خیر اغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خوږو اوریدم که تاسو تاسو ټول همکاران د سلامونه او درنښت
په پایل کې خوري زیات مننه چې موږ ته مودې مارکی وخت راکړ. راځو خپل مارکی ته استاد. مریض پر روغ کسانو باندې یا ناروغ پر روغ کسانو باندې څومره حق لري چې د تپاملرنه وسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده او ډیره د حقوقي چوکاټ اډانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغه موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي. منشورونه جوړ شوي دي، ورته نړیوالې معاهدې ورته شوی دی، منځته راغلي همدارنګه په ملي سطحه قوانین ورته تصویب شوي دي. خوشبختانه چې د ناروغ حقونو ته پوره توجه شوې ده او کېږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې دې برخې ته توجه شوې ده. دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې، په روغتون باندې څه حقوق لري، په نورو جوړ او سالمو خلکو باندې څه حقوق لري، په لنډه توګه کې ووایو چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسؤلیتونو څخه دي چې روغتون د ناروغانو لپاره لري. یا ټول هغه مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې یو روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ، هم په رواني لحاظ، په مانوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا حقوق دي. دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه تر سره کړي ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کوم ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغۍ عوامل تک وزیر شو، نو د رواني ناروغۍ عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلې دي، د عوامل منځ ته راغلي دي او مرود زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده او بالاخره دا د دې لامل شوي، دغه عوامل شوي خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړې کړي، رواني ستونزې ورته جوړې کړي. په ځانګړې توګه دوه عمده عوامل ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي، چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي، چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو وایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثر او د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
دی حال لارو تا لدغه کسانو سره چه ډول برخورد باید وسی؟ دی دوی حق څه ده؟
یو ناروغ حقوق لمړی خو په خپل کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي، که خپل مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسیدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چیرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسیدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کیږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کیږي، که هغه خصوصي روغتون وي، که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د یوې جغرافیا کې چې دغو قوانینو او دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید دی قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرح کړي تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې چې یو انساني ټولنه په دغه سره ناروغي باندې، په دغه سره افتونه باندې اخته شي، باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري، که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ سره بے پروايي کیږي، که په دې خبره وکړي چې په خپل ناروغ څومره د په خبره زړه نازک وي، څومره د غوړي چې د پالنه وسی او کله د سره بیا بی غوري کیږي، د څومره بده پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري، که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي، چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه، له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي، نو داسې ناروغیو ته بیا رسیدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کیږي او درملنه کیږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې، زموږ په هیواد کې صحي بیمه نشته ده، او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول، د طرحې جوړول او همدارنګه د واضح تګلوري چې عبارت له قانون څخه ده، د داسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي، د قانون او د پرنسپو معیارونو رامنځته کول دي د صحی بیمې لپاره چې دوی باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته، ده متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېر حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکړي، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي.
داسې یو اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک داسې فکر وکړه چې دا حالت سبب ما باندې راتلای شي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمام شي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي چې دغه اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې چې دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود وو او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق د په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید د دغه ناروغ د درملنې توجه وشي او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نوره هم د دوی ناروغي ورسره زیاته نه شي چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کېږي، که د دوی دغه ناروغي ته سمه رسېدنه نه کېږي او بالاخره دغه ناروغي ورزیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زیږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کېږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کېږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په اډانه کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي، خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره آسې چلند چې باید وسی نه کېږي وسره. په دې اړه خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي.
د طبابت اخلاق باید وایم چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو په ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نشي، ولې دغه موضوعات یا په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کوي، دغه مفاهیم لیکېږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو اصل زده کوي، مثلا په جریان د کوم په شکل باندې تدریس چې پوهنتون زده کړو په ځایونو کې، نو دا به بهتره وي، نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. د هغه ډول چې د ناروغ ناروغۍ ته باید رسېدنه وشي په کورنیو کې، او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ ته، د هغه رواني اړخ ته او معنوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسېدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي، او هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد چې ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحي باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي او ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه، د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید یو مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځای نه چې یو محصل په جریان د محصلۍ کې د طبابت زده کړې کوي، په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې او دغه اخلاق په هماغه زمان کې ورته تدریس شي.
د ناروغ له مخې څه رقم یو خبرې با باید وسی چې هغه ته روحیه ورکړل سي. په یواز دي چې یو شمیر کسان بدبختانه منفی خبرې کوي، مثلا دغه د صحت پاک لته ده طبعا په باندې بد لګیږي.
خراب یا د نیکو اخلاقو تر سره کول، ناروغ ته روحیه ورکول او ناروغ سره ښه چلند، د هغه د ناروغۍ نه مراقبت کول، د عاجلو امکاناتو برابرول د ناروغ لپاره، دا ټول اخلاقي جنبه لري او دا طبي اخلاقو کې شامل موضوعات دي. دغه طبي اخلاق په نظر کې نه نیول کېدل، حتی په روغتونونو کې هم طبي اخلاق موجود نه و. د ناروغ حقونو ته رسیدګي نه کېدله روغتون ته، چې کله ناروغ یوړل شو هلته به عاجل مراقبتونو ورته شتون نه درلود. او همدارنګه په کور کې هم دغسې د ناروغ سره هغه رویه چې ښایي او باید ترسره شي هغه رویه پخوا نه وه. په نورو پرمختللو هېوادونو کې د ناروغ هغه ټول حقونه چې باید په نظر کې ورته ونیول شي، هغه د قانون په بڼه، پرنسي په بڼه باندې چوکاټ کې داخل شوي دي. هغه ناروغ ته مخکې له دې نه چې درملنه یې پیل شي، حتی ناروغ ته دغه حقوق یې ورته وریادوي او خبروي ترېنه، ترڅو ناروغ وشي کولی شي له خپلو ټولو حقونو نه برخمن شي. د رویه یادونه تاسو وکړه، هغه ډول رویه چې د یو ناروغ سره باید وشي، متاسفانه اوس هم د افغانستان په کورونو کې په فامیلي ژوند کې هغه ډول رویه شتون نه لري. د یو ناروغ سره داسې چلند کېږي لکه د هغه ناروغي چې یو اضافه بار وي په کورنۍ باندې. ناروغانو لپاره موږ صحي بیمه نه لرو، هغه مراقبتونه موږ نه لرو چې په کورنۍ کې موجود وي او هغه کورنۍ په دې باندې وتوانېږي، د اقتصادي لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه، د اجتماعي ژوند لحاظ نه په دې وتوانېږي، ترڅو دغو حقونو ته د ناروغ توجه وکړي. له بلې خوا عامه پوهاوی چې ډېره مهمه خبره ده، عامه پوهاوی شتون نه لري د افغانستان په ټولنه کې. خلک له دې نه آګاهي نه لري چې د یو ناروغ سره باید څه ډول چلند وشي، هغه سره نیک رویه وشي، هغه سره په صمیمیت په مهربانۍ خبرې وشي، د هغه ناروغۍ ته په وخت باندې رسیدنه وشي، هغه باید روغتون ته انتقال شي، ډاکټر ته انتقال شي، او همدارنګه د هغه ټولو هغو مراقبتونو ته رسیدنه وشي چې یو ناروغ ورته اړتیا لري، ناروغ باید هغه ولري. نو متاسفانه عامه پوهاوی شتون نه لري. عامه پوهاوی نه یوازې دا چې د کورنیو د مشرانو وظیفه ده، بلکې د ټولنې د مشرانو وظیفه هم ده. د دولت په طبي سیاست کې باید عامه پوهاوی موجود وي چې هغه هم په فردي شکل باندې او هم په اجتماعي شکل باندې دغه عامه پوهاوی تر خلکو رسوي، کور په کور یې رسوي، د رسنیو له لارې رسوي، او همدارنګه د مساجدو د ملا امامانو په واسطه دغه عامه پوهاوی رسوي. نو دغه ډول سیاست باید شتون ولري، ترڅو د عامه پوهاوی په خلکو کې ندا پیدا شي او د ناروغ د هغو حقونو نه چې ورته لازم او ضروري دي باید برخمن شي ترینه.
استاد، په ځینو کورنیو کې له ناروغ سره څه ډول منفي سلوک تاسو لیدلی دی؟
دا چې په کورنیو کې منفي سلوک له ناروغانو سره کېږي، مثلا کورنۍ د ناروغ د ناروغۍ نه پتنګ شي، یا مثلا ناروغ ته منفي خبرې کېږي چې ستا ناروغي ډېره زیاته شوله او تا ټوله کورنۍ د لمنځه وړل په خپلې ناروغۍ باندې، یا مثلا ستا ناروغي ساري ده او دا امکان لري نورو ته انتقال شي. دغه ټولې د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي دغه خبرې. که یوه کورنۍ پوهوي، یوه کورنۍ عامه پوهاوی ولري د ناروغیو په اړه باندې، نو هم به د ساري ناروغیو مخنیوی کوي او هم به له ناروغ سره نیک چلند کوي، په صمیمیت سره، په اخلاقو سره به چلند کوي، ناروغ ته به ورکوي، نه دا چې هغه ناروغي نوره هم ورزیاته کړي. ځینې ناروغۍ دي چې هغه که په ابتدا کې تداوي شي، نو د تداوي امکان یې ډېر زیات وي او تداوي کېږي، خو که چېرې عامه پوهاوی په کورنیو کې شتون ونه لري د ناروغانو په وړاندې، او همدارنګه خلک ناروغ سره هغه ډول چې ښایي چلند ونه کړي، نو طبعا دغه ناروغي هم ورزیاتېږي او هم په یوې ډېرې صعب العلاجه ناروغۍ باندې تبدیلېږي چې حتی امکان به د روغېدو بیا نه وي. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې، په کورنیو کې د سواد د کچې د کموالي له وجې، او همدارنګه زموږ ځینې کلتوري او رسمي رواجونو له وجې چې په کورنیو کې شتون لري، متاسفانه غیر قانوني، د ناروغ حقوق په نظر کې نه نیول کېږي، ناروغ سره په مهربانۍ باندې چلند نه کېږي او هغه ته تانه ورکول کېږي. مثلا هغه ته د دې ګواه کېږي چې ستا ناروغي مثلا ساري ده او نور به ونیسي، یا مثلا ستا ناروغي ډېره پر خزینه ده او ډېر اقتصاد یې زموږ را خراب کړ. دغه ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي. که چېرې عامه پوهاوی موجود وي، نو هم به کورنۍ ورسره ښه چلند کوي او هم به اجتماعي سلوک ورسره شوی او هم به روغتون ته کله وړل کیږي حالت به هم خپل حقونه نه با خبره وي او یو ناروغ نو دا ټول د عامه په حوی د نشټل لوجه کیږي په دې برخه کې هم حکومت مسولیت لري چې او تیبي سیاست ولري او هم د ټولنې مشران بخصوص د مساجد ملا امامان په دې برخه کې مسولیت لري چې دوی عامه په حوی خلکو ته وړاندې کی او خلک پوه کی چې د یو ناروغ سره څه ډول چلند باید ولري تر څو ناروغ روحیه واخلي تر څو ناروغ ورځ په ورځ هیڅ نه داشه د هغه ناروغي نور هم وګده شي.
بله استاد، طبعا سارین ناروغي خود کورنۍ نورو غړو ته منتقلي کده خبر په ډیر نرمه توګه ورته وسی په ډیر د سی توګه چې مریض خفام نسی او ورته ویل چې ګوره دغه مرض ک نور ته انتقال سی بیا اوس په کور کې واضح خبره ده چې مصرف به ډیر سی اتاب څنګه کې به یو بلم دلته پروتي ناروغ بوي په نرمه کده او په هول سی دا به څومره ګټوره خبر وي.
دقیقا کده دغه سی امکانات د سارین ناروغي لپاره په کورنۍ کې موجود وي، مثلا اتاق جداوي چې هغه سارین ناروغي لري اتاق جداوي د هغه ریپات مثلا جداوي د هغه د خوړو وسایل جداوي او هغه لپاره هغه امکانات برابر شي چې د یو ساري ناروغ لپاره په نظر کې نیول کیږي. نو طبعا هغه څوک چې ساري ناروغي لري هغه هم د درکوي بیا هغه هم ځان ته د دې حق نه ورکوي چې د خپل ساري ناروغي پښتون کې د نورو سره ګډ ژوند ولري. هغه بیا تر هغه چې د ساري ناروغي لري کیږي هغه ځان ګوښه کوي او هغه خپل ځان کنټرولوي او خپل ځان د خپل ځان درملنه حتی کوي. نو عامه پوهاوی په دې برخه کې ډیر مهم ده چې خلک وپوهیږي، کور په کور او فرد په فرد خلک وپوهیږي چې د ساري ناروغي په وړاندې باید څه ډول تدابیر ونیول شي او د ناروغ په وړاندې باید دوی څه ډول چلند ولري.
په اخر کې کرا سودې ته چې د تاسو مشوره به کسانو ته چې وی چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نه نیسي.
مریضان څو هغه خلک دي چې هم په فزیکی لحاظ باندې یا هم په قانوني لحاظ باندې دي، د دوی سره پر فرد باید ډیر آتشي وي، ډیر مهربانه وي، په اخلاق باندې استوار وي، په مهرباني باندې استوار وي او همدارنګه درملنه ته رسیدنه وشي هغه وخت باندې چې باید تسره شي درملنه او همدارنګه روغتون ته ولکې په روغتون کې باید معالج ډاکټران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنه ته او پر وخت باندې درملنه وکړي که دغه اخلاق په نظر کې ونیول شي نو طبعا چې د ناروغ په اړه باید منفي تاثیر او پر رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر ولري.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندی اوسئ.
درندوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری.
چلیگی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تی زور ور دی دزڑگی سنم خانا پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی چپن پوشو خامارانو سروسی دادا غروب پختانا څومره او زړور دي وخت بلګي چې برنګ د کابل خلما ډیر خوونه می اوس هم د پی خبر دي انت وایا چې څه شوي زور ورا د هجری یاران دي انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو کی دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو جن کی ہم پما پسے انڈی والا اے جن کی ہم پما پسے انڈی والا یو چیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو چیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو چیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو چیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا نو دشپانا جہاں کدرے انڈی والا نو جڑنو یار امام سر جوړنا وملنګ د خار امام سر جوړنا خزما دوان نزدې انډي والا نو خزما دوان نزدې انډي والا یو څو ستوري مې د شپې انډي والا نو یو څو ستوري مې د شپې انډي والا نو